مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه د ښځو د حقونو فعال منیجه صدیقي چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې وایي چې د محل په یو ګاونډي هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. میرمن صدیقي په هغه ویډیو کې چې پرون د ښځو د حقونو ځینو فعالانو پر ایکس شبکې خبره کړه ویلي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله افغانستان ته د خپل اخراج د احتمال له کبله اندېښنه لري.
دا محل په یو ګاونډي هېواد کې په بد وضعیت کې له اقتصادي امنیتي ستونزو سره او له قانوني اسنادو پرته ژوند کوه. د بشري حقونو له هر بنسټ، د بشري حقونو او ښځو د حقونو له هر فعال سره مې چې اړیکه ونیوله، غوښتنه مې ور وړاندې کړه، خو زما غوښتنو ته یې پام ونه کړ.
منیجه صدیقی د سګنی کال په وري میاشت کې د طالبانو په زندان کې د شاوخوا او میاشتو تر تیرولو وروسته خوشې شوه. هغه ویلي چې د بند پر مهال په جسمي او رواني لحاظ شکنجه شوی او بد چلند ورسره شوی دی. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی وایي پرون په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ د مخدرو موادو پر ضد مبارزې لپاره د طالبانو مدیر شفیق الله حافظي ویلي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي. حافظي وایي چې نیول شوي کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته معرفي شوي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د حلواش په نوم د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یاست په زندان کې درې کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدرو موادو اړوند جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم تیره پنجشنبه تطبیق شوی دی. وړاندې ویل شوی چې د افغانستان وګړی د فراه ولایت اوسیدونکی اسماعیل بارکزای نومېده چې په 19 کلنۍ کې په یاست کې د قتل په تور نیول شوی و. له دې مخکې په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو یو بل بنسټ ویلي و چې د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د 14 افغان وګړو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یاغي ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په اړه پرون له خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. حکان فیدان ویلي هیواد یې په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي فیدان له انتونی بلنکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي هیواد یې د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریه د رژیم او اپوزیسیون ترمنځ باید سیاسي پروسه نهایي شي، څوک په سوریه کې سوله او ثبات یقیني کړي. د سوریه وسلوالو مخالفینو او د هغو متحدانو چې ترکیه یې ملاتړ کوي تیره اونۍ د پراخو ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې بشار اسد ته له وفادارو ځواکونو څخه د سوریه دوهم لوی ښار حلب ونیو. او د ایران رب سندرغړی توماج صالحی چې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون له کبله نیول شوی و د خپل بند تر تیرولو وروسته خوشې شو. 34 کلن صالحی د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د هغو لاریونونو د څرګند ملاتړ په تړاو ونیول شو چې په توقیف کې د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی له مړینې وروسته پیل شول. صالحی د دې لاریونونو د ملاتړ لپاره له خپلو سندرو او ټولنیزو رسنیو کار اخیسته. د ایران د قضایه قوې ویبسایټ میزان خبر ورکړی چې توماج صالحی په زندان کې د څه باندې یو کال تر تیرولو وروسته د یک شنبه پر ورځ خوشې شو. د میزان په لیکنه هغه د سیاسي نظام پر ضد د تبلیغاتو له کبله زنداني شوی و. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د دې موضوع تفصیل به واوري چې په بدخشان ولایت کې 130 کسان د کوکنارو د کرلو په تور نیول شوی دي.
دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د کوکنارو پر کښت یې اقدام کړی او بل فعل د هماغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي.
له یو شنونکي سره په مرکه کې به دا موضوع لږ نور هم وشاربو. په کورمه کې د شیا او سنی جنګیالیو ترمنځ پر اوربند موافقه شوې ده. په نورو موضوعاتو کې د خوست د لرې پرتې قلندر ولسوالۍ خلک له یو لړ ستونزو شکایتونه لري.
میګوب دغه وبونه استفاده کوو د خوړو باندې د کسبت او بځغنه میکتم بریزی میکتا دلول او بروشي چې نه پغرو کلارو پایپو کورو تیر شي ذخیره ته جوړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې د سوریې د جګړې وروسته یو پرمختګونو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې بعد سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل د څرنګوالي موضوع وڅېړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي 130 کسان یې محکمې ته معرفي کړي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې د بزګران د کوکنارو د کښت پر مهال نیول شوي، خو ادعا کوي چې له مخکې پرې د بدیل کښت لپاره د نورو کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل شوي وو، خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان او نور بزګر وایي د اقتصادي ستونزو او بدیل کښت د نه لرلو له کبله کوکنار کري. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت په یو عملی اقدام کې د ځل د بدخشان ولایت له بیلابیل ولسوالیو 313 زیات بزګران نیولې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس زبیح الله امیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا شمېر بزګران د کوکنارو د کښت په تور د په خبره په بیل فعل توګه نیولې دي.
مواد مخدر دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د نشه یي توکو یعنې کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعل یې د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي. دوی د همدې مرکزي ولسوالیو لکه اورګو، یفتل، کشم او بهارک او ځینو نورو ځایونو دي او محکمې ته ورپېژندل شوي دي.
خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان بیا وایي دوی له مجبوریت او اقتصادي ستونزو او بدیل کښت نه لرلو له امله د کوکنارو کښت ته اړ شوي. د یفتل ولسوالۍ وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
و کسانی واځي د یفتل د ومه ناحیه له ګورګشان سیمې نیولې چې ټول بزګران دی او مرکز ته انتقال کړي. مخکې جمهوریت نظام کې اکثر خلک او ځوانانو کار او دندې درلودې، خو ټول خلک بیکار او اقتصادي ستونزې لري، مجبور دي او د دې توکو کښتې مخه کړي. دوی خو به طرف او عام بزګران دي، باید د نیولو پر ځای ورته او هوای ورکړل شي، د کار زمينه ورته برابره یا هم د نورو کرنیزو محصولاتو د کښت بدیل ورکړل شي.
د بدخشان ولایت ځینو نورو طالب چارواکو د بختر خبری آژانس په ګډون ځینو نورو رسنیو کې نیول سوي بزګران دي یفتل، پایین، بهارک، درایم او جرم ولسوالۍ اوسیدونکي بللي دي. د درایم ولسوالۍ یو بزګر عبدالرحمن بیا وایي سکالې په شل جری بځمکه کې کوکنار کړلی، خدای هم دلیل بد اقتصادي وضعیت بولی.
نیم سال بیست زمینه کدام دیگه هم میکارم دیگه کار غریبی است، هیچ چیزی دیگه.
سش کال می شل جری بزمکی که گوکنار کردی او نور به هم بکرم، کاروبار نسته، یه وقت ماشمان دارم، نو چنگ بکرم، داغوی خوارد چنگ پیدا کرم. تیر کالی طول را چپا کرل خو یو چه تریاک می تری طول کرل، د یو پاو تریاکو پیسې زما لپاره د سل منغنمو پیسې پوره کوي، د بل چا مې ځمکه اخیستی او کوکنار پکې کرم.
دا بزګران او خپلوان یې داسې وخت د بدیل کښت نشتون ادا کوي چې بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي له دې وړاندې په دغه ولایت کې په ټولو بزګرانو هنګ، غنم او د ځینو نورو غلو او کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د لندۍ په اتمه خپور کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2040 کال کې د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی دی. د UNODC په ټکو د طالبانو د مشر د بندي سربیره افغانستان کې سکل 433 ټنه اپین تولید شوی دی. راپور کې راغلی پروس کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر و، خو سکل د 1 کیلوګرام تریاکو بیا بیا 440 امریکایي ډالر ته پورته شوی، چې له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 280 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. خو طالبانو د UNODC د راپور موندنې رد کړې وې. وړاندې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ویلي سکل د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند بدخشان ولایت ته انتقال شوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات 95% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل شوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په 2022 کال کې په یو فرمان فرمان کې په افغانستان کې د نشي توکو پر کرلو قاچاق او خرڅلاو بندیز ولکاوه. دغه فرمان په صدرېدو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښت منځوړلو عملیات وکړل چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول چې د ارقامو په اړه بیلابیل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د کوکنارو د کښت په تور 130 کسان نیولي او محکمې ته معرفي کړي دي. پر همدې موضوع د بحث لپاره د پرزیدلې جمهوري نظام د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت معین محمد ابراهیم اظهر د شبه په مستقیمه اړیکه راسره ده. اظهر صاحب، خبرونه تکرار لست، راپور کې تاسو هم واموریدل د هیواد په شمال ختیځ کې د کوکنارو کښت زیات شوی، د دې علت ستاسو له نظره څه دی؟
تاسو او بیا تاسو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه چې تاسو هغه راپور معلومات ورکړه، دا خو یو دغه دی چې اداري مبارزه په ماده مخدر او ملل متحد کې د دې ورستو کې د ملګر ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې په خپل کال 2023 د نومبر میاشتې راپور کې ویلي چې کوکنار کښت خپل لار له جنوب څخه شمال ختیځ ته اړولې ده، خو د دې بدلون له عملو په اړه څه نه دی ویلي. ده سره د دې چې یو انودسي اړوند متخصصین د ټولو موضوعاتو په اړه بشپړ معلومات لري، ګمانونه داسې دی چې د دې بدلون یو دلیل دا دی چې د شمال په شمال ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول بدخشان کې فقر، د کار او روزګار نشتون او د زراعتي مځکو د محدودیت هغه عامل دی چې له اوږدې مودې راهیسې خلک د ولایت کې د کوکنار کښت ته اړ شوي دي. بل دلیل کیدای شي چې دا وي چې دا کښت دا بدلون یوازې د افغانستان شمال ختیځو سیمو ته، یعنی د کوکنار و لغمان و بدخشان و تخار یا بغلان ته دا محدود پاتې نسی او د افغانستان له پولو څخه د منځنی آسیا سیمو ته هم وغیږي.
از هر سبب بخی د راپور کې مو د ځینو بزګرانو خبرې هم واورېدې چې دوی وایي موږ ته حکومت بدیل کښت نه راکوي او مرستې نه راسره کوي، ځکه د دوی ټوله اتکام دا د کوکنارو پر کروندو ده، له کلونو کلونو راهیسې دا کوي. حکومت د طالبانو ولې نشي کولی چې دوی ته بدیل کښت برابر کړي؟ خپله توان نه لري، ملګري ملتونه مرسته نه کوي، که څه علت دی؟
دا خو یو واقعیت، دا یو حقیقت دی چې افغانستان د پخوا څخه وابسته د یعنی د جهانی کومکونو وابسته و. دا تقریبا درې نیم کال وسو چې طالبان قدرت ته چې راغلی ده، یعنی جهان دوی سره کوم دغه نه لري، یعنی شناخت هم رسمي شناخت دوی ته هم کړی نه ده او دې سره کوم اړیکه، یعنی جهانی اړیکه نشته چې د جهان په هغه نورمونو او استانداردونو چې دوی خپل سفیرونه ولګوي هلته دوی ته په رسمیت وپېژني او بیا مالی کومکونه دغه سره بوکړي. یعنی د اول څخه تقریبا درې کاله مخکې ما د مختلف میډیاګانو څخه ویل چې دا طالبان د دوی اشتباه داده چې دوی یو طرفه دوی دغه وکړل چې موږ یوازې بدون د جهانی و کمکون سخه موش کولش چی دا کوکنار بختم کن. یعنی دا 3 میلیون خلق چه دده پزجیره که دا خپل فامیل معشیت سر اول بود دا مشکل بود. اوز چه اینی خلق دا غصوی دا بیر تا تریاک کخت غصوی دا اوز طالبان جهانی دا قد کهوی چه موش را کمک بود که نه دا تریاک کښت او تقریبا زیات نو دا یعنی دا طالبان او دولت دونه توان دغه ظرفیت نه لري چې د 2 میلیون خلکو بزګرانو ته د مستقیم کومک.
از هر سپتا سو په حکومت کې وي په مخکینی حکومت کې ستاسو تاګلارې چوي اوس دوی یو سلو دیش کسان نیولی دي د کوکنارو د کخت په تور باندې تاسو هم خلق نیول محکمو ته معرفي کول دا یو تاګلار و یعنی دا ګټه لري؟
بالکل تاګلار نه ده، دا هیڅ فائدہ نه لري، دا هیڅ ګټه نه لري. د فار دې چې په پخوانی رژیم تم یو نظر اندزي به وو کې په وخت هغه وخت تقریبا 3000 خلک بندیان وو، دا څه ګټه درلوده؟ هغه وخت هم د کوکنار تولید کښت آسمانونو ته خېژل و، اوس دا نه ګټه لري نه فایده لري. یعنی یو متل دی دغه وایي چې فارسی کې یو متل دی کې گشنه خود را د دیده شیر میزند، سلی چې این وګوي یعنی فامیل د پاره خپل کوچنیان د پاره د ضرورت لري چې یو اسباب مشیت به جوړ کړي. دا
نو چې نش کولای کډر لاند را ته وای اصل لطفاً از هر صاحب چې څه پکار دی؟
دا پکار دی چې جهان یعنی دا تریا کړل یا مواد مخدر د افغانستان موجودیت دا یوازې د افغانستان یا دولت یا حکومتونو ګناه یا دغه مسؤلیت نه دی، دا د جهان مسؤلیت دی. که چیرې دوی تقاضا محدود سي به افغانستان هم کښت صورت نه نیسي، خو مشکل جهانی مشکل ده. باید جهان افغانستان سره کومک وکړي، معیشت بدیل یا کوم پروژې چې د بزګرانو د دغه مشکلات به رفع سي دوی برابر وکړي. جهانی مملکتونه دوی سره باید به کومک وکړي.
ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو د تیر جمهوری نظام د مخدره موادو پر ضد مبارزه د وزارت مین محمد ابراهیم از هر اوچیله ازادي رادیو سره خبري کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ راګله ازادي رادیو اوري. د خیبر پختونخوا د کرم ایجنسی چارواکی او سیمیز مشران وایي چې هلته اوس د شیعګانو او سنیانو ترمنځ مکمل اوربند ټینګ شوی دی. دوی وایي چې پرون خپل سنگرونه د پاکستان دولتي ځواکونو ته وسپارل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څنګ کتونکی ایډیټر داود خټک په سټوډیو کې راسره دی. خټک صاحب ورستای حالت څه دی هلته په کورم کې؟
ډیره مننه تکل صاحب. پس له نږدې دوه اونیو چې هلته یو جنگ روانو او پاغې کې یعنی له دواړو غواړو کاغه سنیانو شیګانو په یعنی په لزګونو کسان پکې وژل شول چې خزی او ماشومان پکې شامل وو. پرون داسې شوي دي چې هلته اوربند شوي دي او د دواړو غواړو کسان چې کم په خپل خپل مورچو کې ناستو نو اغل اغزیا را کوس شوی دی، مورچه خالی کړی دی او ولته وست پاکستان امنیتی ځواکونه ورغلی دي. تردا د مو پورې تازه اطلاع دادی چې کوم نوې جګړن د شوی د زینې دی شوی کسه هم تر اوسه پورې سرکونه چي دی اغه لا هم خلاصي ته لا انتظار کیږي چې دا آزاد شي.
ډیر خلک بل خپل کورونو مینوم به ځای شوی وي، اغه بیرته ستنه شوی یا پوربن کې د اٹکل شوی چې څه بکیږي؟
اوربن تر اوسه پورې خدا چې کوم د پاکستان حکومت او پوز په یعنی سم دستي چې کوم کار کړی دی هغه د ډزبندي وشي. اوس کله چې ډزبندي وشي نو زه فکر کوم چې اوس به خلک واپس خپل کورونو ته راځي، خو تر اوسه پورې کوم خلک چې بې کوره شوي هغه تر اوسه پورې خپل کورونو ته نو راغلي، ځکه چې اوربن شوی نو ډز ډوز روانو په غځې کې اوس به هغه ستنه کیږي. او د دینه پس به دا کینی پرون یو جرګه هم شوي د په کوټ کې او الته د پښتونخوا گورنر هم ورغلی او د پښتونخوا علا وزیر هم الته ورغلی او په هغه جرګه کې دا خبرې شوې چې دلته څنګه وکړل شي چې په مستقله توګه باندې دلته یو بندي اوشي. نو دا بټولې لارې چارې چې دا بوس پدې کې لټای چې دا خلک څنګه واپس راشي.
خټک صاحب، د دې جګړې هغه اصلي طبیعت دا د کوم اقتصادي ګټو منافعو یا د زمکو پر سر اصلي جګړه ده او که طبیعت د سنی او شیعه جګړه ده؟
ګوره کورم کې دواړه غاړي چې دي کاغه سنیان دي کاغه شیعه ګان دي، هغه دواړه پښتانه دي، دواړه قبایل دي، او پدی کې همیشه چې کله دا جګړه راوچتیږي نو دا د زمکو په سر باندې راوچتیږي. خو د دې زمکو سره چې کله بیا مذهبي تاوتریخوالی هم میلاو شي لکه شیعه او سنی، او په پاکستان کې د شیعه او سنی جګړه چې ده دا هغه د ضیاء الحق د دور نه را روانه ده خاص کر په کورم کې، نو د دې سره چې کله مذهبي جذبات بیا میلاو شي د دې زمکو د جګړې سره نو د اغینې بیا یو لویه جګړه جوړه شي. ځکه چې د زمکو جګړه همیشه یا د یو وړوکي قوم یا د یو وړې قبیلې ترمنځ راشي، خو چې کله ور سره د مذهب خبره میلاو شي نو بیا اغه لویه قبیلې هم په دې کې د مذهب په تور باندې را شامل شي، او بیا خلک اغه کم تشدد هم چې کوي اغه د زمکې په سر نه کوي بلکې اغه بیا د مذهب په نوم باندې کوي.
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګ کتونکو ایډیټر داود خټکو چې د کورمې د اوربند په اړه جزئیات راکول. د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
وسام ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې حکومت نن اعلان وکړ چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ ته به دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افراطي وسلوالو تیرونې له دولتي ځواکونو څخه ګڼې سیمې ونیولې. په همدې حال کې ځینو هیوادونو په سوریا کې د روانو تحولاتو په باب څرګندونې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
په سوریا کې د روانو تحولاتو په باب د څرګندونو په دوام د کرملین ویاند ویلي چې روسیا به د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته دوام ورکړي او په مناسبو سطحو به تماسونه هم جاري ساتي. دیمیتری پیسکوف نن دوشنبه خبرلانه ته ویلي مسکو په سوریا کې روان وضعیت په دقت څاري. روسیا د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. په همدې حال کې د سوریې د اپوزیسون مشر نن ویلي چې یاغي وسلوال به تر هغه د سوریې د حکومت خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې د سوریې حکومت د ملګری ملتونو پروسې او سیاسي انتقال ته اړسوي نه وي. د سوریې د اپوزیسون مشر هادي البهره د ترکیې له استنبول شاره په یو ټلویزیونی کانفرنس کې ویلي موږ له سبا هم مذاکرو ته حاضر یو. د سوریې په باب د تحولاتو په لړ کې ایران نن دوشنبه ویلي چې وروسته له هغې چې د سوریې دویم لوی ښار حلب د یاغنو لاسته ورغی په سوریه کې د خپلو پوځي سلاکارانو حضور ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن ویلي کله چې د سوریې وګړي د ټوریزم له خطر سره مخامخ سول موږ د سوریې د حکومت په رسمي بلنه څو کله مخکې سوریې ته داخل سولو. بقایی ونه ویل چې د ایران پوځي سلاکاران به څومره وخت په جګړه ځپلې سوریه کې حضور ولري او آیا شمیر به هم زیات سي کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د یکشنبه په ورځ په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وکتل او د هغه له حکومت د خپل هیواد بشپړ ملاتړ اعلان کړ. عراقچی وروسته د نورو مذاکرو لپاره د ترکیې انقرې ته لاړ. ترکیه د سوریې د حکومت د یاغیانو عمده ملاتړی ګڼل کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان نن ویلي په سوریه کې د وروستیو تحولاتو علت هغه ستونزې دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې حل سوي نه دي. تازه راپورونه وایي د سوریې او روسیې جنگي الوتکو نن پر هغو سیمو چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغانو لخوا نیول سوي یو لړ هوایي حملې کړې دي. د سپینو خولیو په نوم د سوریې د ملکي دفاع یو بنسټ چې د یاغانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم فعالیت کوي ویلي ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی او د استوګنې بې شمېره ودانۍ ویجاړې سوي دي. د یاغانو متحدانو چې مشري یې افراطي ډله هیئت تحریر شام کوي تیره اونۍ د سوریې په شمال لویدیځ کې د سوریې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو خلاف پوځي عملیات پیل کړل او د سوریې د دویم لوی ښار حلب ښار کنټرول په لاس کې واخیست. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي د سوریې او روسیې هوایي حملو کې د حلب ښار هغه ساحه په نښه سوي چې د یاغانو په کنټرول کې دي. دغه راز د هما او ادلب مربوطات هم وشتل سوي دي. دغه بنسټ چې په 2011 نه دی کال کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر خلاف د پاتونونو له پایله د سوریې ناکراری مستندوي ویلي د سوریې د دولتي ځواکونو او یاغانو ترمنځ د 15 ورځنۍ شخړو له کبله تر 440 زیات کسان وژل سوي چې څه باندې شپېته ملکیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قطر منوریدونکو شیبه ورسته ازادي رادیو تاسو ته غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې ورستای راپور د خوست ولایت قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د ژوند په ډیرو برخو کې لستونز سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځانګړي ډول د دې سیمې د لارو خرابوالی، د څښاک د پاکو اوبو او روغتیایي خدماتو کمښت او د ښوونځیو د ودانیو نشتون د خپلو مهمو ستونزو په توګه یادوي.
د خوست د قلندر د لری پرتی ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک، ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بې برخې پاتې شي. د قلندر یو اوسیدونکي حاجی نعیم خان مشال رادیو ته ویل:
اوس میګو که خیر وي دغه اوبونه استفاده کوو، د خوړ اوبه نه دي، د کسبات اوبه دغه نه میږته مریضي پېښه شي، که خیر وي هر وخت مرضون وي دغه نه استفاده کو، که خیر اوس میږته دلول اوبه روشي چې نه په غرو کلرو پایپو کرو تېرې شي ذخیرې ته جوړې شي، که خیر میږه اوبونه استفاده وکړو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمې شته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یې اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي:
قلندر دې مشته دوی درې دي چې پار ځکه موږ ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټر ډاکترون موجود وي، د موږ مشکل به ورته حال شي. موږ دا ډېره نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو، یو څانګه لرو خو ډاکټر نشته، پکې یو نیمه ډاکټر پکې وي، کله دوونه وي، کله څوک رسیدګي نه شي کړای، ډاکټرونه رسیدګي نه شي کړای، په کوټو کې دوی ګزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کړي.
ښوونه روزنه د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ده، مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکي زلمیان اسانتیاوې نه لري او باد و باران له کبله ډیری وخت د زده کړو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخېږي. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي جان محمد وویل:
دا یا سبق په خما کې یا وسنه ونه خوته، یا چې شګره بي پوتې وي، که مسول شګره ولې بي پوتې وي، که بل هغه سوړه ولګېږي دا بیا پوتې وي، که ګرمي وي بیا پوتې وي. نو دا سره موږ ډېره غټه مشکله لرو. نو موږ په دا کې ډېر وړک لرو، در لږه خبره نه دو، بخي ډېر وړک ډېر دی، مکتبې کامې دي چې موږ سرپنه دي ونه لرو، دا سره موږ ډېره مشکله لرو.
بل لوري ته چارواکي وایي د بیا رغونې او خدمتونو په وړاندې کولو کې هغو سیمو ته لومړیتوب په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې یې ډېرې دي. د ولایت معاون مولوي محبوب شاه قانت وایي:
د خوست ولایتي اداره دا تصمیم لري چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې د خدماتو نه پاتې دي هغې ته به اړوند خدمات وړاندې کوي انشاءالله. لکه په موجوده وخت کې لله الحمد د خوست دولس ولسوالیو ته هغه کلینیکونه چې هغه ټول ولس ته په ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کوای شي، د هرې ولسوالۍ په سر یو کلینیک انځور شوی ده.
که څه هم په تېرو دوه لسیزو کې د خوست په مرکزی اداري واحدونو او یو شمېر ولسوالیو کې د پام وړ کارونه شوي، خو قلندر ټول ولسوالی او د موساخیلو، سپیرې، صبریو، باک او تریزی ولسوالیو د ځینو سیمو خلک د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو ته مو دغه هیله او ارزو ده چې زموږ غږ در اسلامي امارت در مشرانو پورې ورسیږي. برق پخوا په دوی افغانۍ وو، اول وار په یو نیم افغانۍ وو، بیا په دوی افغانۍ سو، اوس په دولس نیم افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتلي دي. زموږ غږ در لوړو مقاماتو پورې ورسوي چې دا برق بیرته اصلاح کړي. پخوا په دوی افغانۍ وو، اوس یې په څلور افغانۍ کې. چې پخوا په دوی افغانۍ وو، اوس یې په پنځه افغانۍ کې. خو در پنځه افغانۍ دی نه ګرانوي. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دوکانداران شی نه لري، بلته یې ښاروالي روپۍ جینې غواړي، هلته دا برق روپۍ دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. دا زادی رادیو ټول کا کوم کته د بینه ډاکټر سلام الله زای اسمت الله ایم د یمن د ولایت څخه د څخه کیږي. عزیزان موږ فریاد دا وړو پر اشاره وکړو ورسو دی او ډیر سختونه وسره یو سختیا دا د شپ پر خلکو باندې دا ټیک سومالی ډیر زیات دي. د بل طرف سره د علماء څخه او د مشتان بی امامان وسولو د غوسو شرون اخی او زکاتونه ځنه ټولې علماء مو دوی خپلواک نه وسوله دا د لوی تر اثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري ماتونه ودرېدل، ګر سره او سو شرم چې دی هغه دوی اخي په خو به خلک مامن تور کوله او هغه به دلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي پکښې په دې کې او خلک خپه کېږي. دا خو دوی